تعویزی راکړي.
نوموړه بزنج انتقال به
داندې خني په داسې حال کې چې تازه د جرمني حکومت پاکستان ته د حق افغانانو د بیرته ستنولو هڅې پیل کړي چې په وروستیو کې پاکستان افغانستان ته ستانه کړي. جرمني یو رسپانی یونګ فرای هایټ راپور ورکړ چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي تر څو د هغو افغانانو اتباعو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابر کړي چې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري. رسپانی ویلي دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې د 600 څخه زیاتو افغان اتباعو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمني ته د تګ ژمنه شوې وه افغانستان ته واستول شول. په راپور کې راغلي چې د جرمني د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دي تر څو دغه افغان اتباعو د اخراج لړۍ ودرول شي. د جرمني د حکومت یو ویاند ویلي د تیر اگست له نیمایي په پاکستان کې د 300 څخه د زیاتو افغانانو چې جرمني ته د تک قضیه درلودي او د پولیسو لوري بندیان شوی وو د دوی په هڅو خوشي شوی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي ټول هغه افغانان چې دغه هیواد ته د کډوالۍ دوسی لري په انفرادي ډول څېړل کیږي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دوی په شرایطو برابر دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار شاوخوا دوه ونې وړاندې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره په پاکستان کې د میشتو د افغان کډوالو په اړه خبرې وکړې. د راپورونو لمخې دغه خبرې اترې تر ډیره په پاکستان کې د میشتو هغه افغانانو په اړه وی چې جرمني وسره د منلو ژمنه کړې. ویل کېږي چې اوس مهال له 2000 څخه ډیر افغانان په پاکستان کې انتظار باسي چې جرمني ته ولېږدول شي او د جرمني حکومت غواړي چې له پاکستان سره د خبرو اترو لاري د دوی حقونه خوندي کړي. د جرمني ډي پی ای خبري ایجنسی نږدې لس ورځې مخکې راپور ورکړ چې د برلین اداري محکمې د جرمني د ژمنې په اړه د لزګونو بیړنیو قضیو په برخه کې د افغان پناهغښتونکو په ګټه پریکړه وکړه. یو شمېر جرمني رسنۍ نږدې دوه ونې د مخه له اسلام آباد د نږدې 500 افغانانو د انتقال په اړه د جرمني د حکومت د پریکړې راپورونه خپاره کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچیار د وروستیو شمېرو له مخې پاکستان د روان کال له اپریل راهیسې له 15,450 ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې یو شمیر زلزله ځپلې وایي د کورنۍ غړي په بیلابیلو ناروغیو له ډېرې شدید خارښت او نس ناست یخته شوې دي. دوی د طالبانو حکومت له روغتیايي مسولینو غواړي د دوی د روغتیا برخې ته جدي پام واړوي.
په کونړ کې د زلزله ځپلو ترمنځ د بیلابیلو ناروغیو خبرېدل یو شمیر دوی په ځانګړي ډول د شدید خارښت او د غراز د نس ناستي ناروغیو د خبرېدو خبره کوي، هغه چې سیمایز روغتیا پالانه هم تاییدوي. د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ یو زلزله ځپلې د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط نن ازادي راډیو ته وویل د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلې شیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې دوه واړه ورونه په دې ناروغۍ او شدید نس ناستي اخته شوي دي.
زما دوه ورونه دي، دواړه سختې سل شوي دي ځکه د ګرمۍ ډېره سخته ده او موږ په سړی مر کې د خیمو لاندې ژوند کوو نو ځکه خلک سل کېږي. نور زیاتره خلک هم دلته سل شوي دي، خارښت هم راغله د ډېرو خلکو باندې. دلته سری میاشتې کلینیک برخې شته دی خو هغې ته چې ورځي ډېر امکانات نشته دی. یو بوتل شربت در کې درته چې همدغه اخله دوی سره بخه شي.
یو شمېر سیمه ییز روغتیا پالان هم په زلزله ځپلو سیمو کې دا روغتیایي ستونزې او ناروغۍ تاییدوي. د خاص کونړ د زلزله ځپلو په یو کمپ کې یو روغتیا پال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي، نن یک شنبه د سپتمبر 14 ازادي راډیو ته وویل
دلته چې موږ د سالات کولرا دغه سي ناروغي چې د پیخي ډېر زیات رامنځته کیږي او خطر موجود دی. سکابیس ناروغي چې عملا دلته چې موږ ته ناروغان مراجعه کوي ډیر زیات شوی دي. شون دا ټول خلک راټولېږي په وخت ما کې ژوند تیری او په دی خلکو غنه غونه زیاتیږي.
مرکز اسدآباد تصویر ما د زلزله زپلو په یو بل کم کې هم یو روغتیا پال چې دام نغختل نوم او غږی په راپور کې خپور شي، هلته د کم د اوسیدونکو ترمنځ د ستونزې او ناروغۍ تایید کړي. روغتیا پالان وایي سکبیس یو ډول ساري خارښتي ناروغي ده چې لامل انسان لستونی لاندې په سخت خارښ اخته کیږي. د پوستکي له مستقیم تماس څخه یو بل ته لیږدول کیږي. د غراز لګړو استفاده کوونکو جامو او بسترې څخه هم دوی وایي د درملنې لپاره د ډاکټر په سپارښتنه د بیلابیلو ملهمونو او درملو استعمال اړین دی. د غراز د پاکو جامو استعمال، لمر ته د کمبلو توشکو او اغوستونکو شیانو غوړول، په کورونو کې د خزندګانو ضد درمل شیندل، او د دې ترڅنګ له ناروغانو سره له تماس نه ډډه کول د مخنیوي نورې لارې چارې په ګوته کوي. مرکه شوي روغتیا پالان په زلزله ځپلو سیمو کې د شدید نسناست لامل هم ناپاک اوبه او خواړه ګڼي، او د درملنې لپاره یې د ډاکټر په سپارښتنه د درملو ترڅنګ د ایشول شویو یا پاکو اوبو او او آر اس محلول په څښلو، د خامو خوړو په نه خوراک، او د غراز د حفظ صحی په مراتبولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې روغتیایي ستونزو په تړاو د خلکو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم په زلزله ځپلو سیمو کې د بیلابیلو په ځانګړي ډول د کولورا و باد رامنځته کېدو د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې وه. د اوچا د ستراتیژۍ او همغږي مسؤل شانون او هیرا د سپتمبر په 8مه په یو انلاین خبری کانفرنس کې وویل چې په سیمه کې د پاکو اوبو او روغتیایي پاملرنې موجودیت او په خلاصه فضا کې د حاجت را پکول د کولورا و باد را مستقیدو غواخ زیات کړي. د تیرې اگست میاشتې د یو درشمې نیټې مرګونی زلزلې د افغانستان ختیز ولایتونه په ځنګل ډول کونړ او ننګرهار سخت وځپل. د طالبانو حکومت ویلي چې په دې زلزلې کې له 200 ډیر کسان مړ شوي، نږدې 300 زره ټپيان شوي او 300 کورونه نړیدلې دي.
دا سیمال چې د افغانستان په ختیز کې د طالبانو حکومت سیمایي چارواکي ادعا کوي چې زلزلې ځپلو سره لازمې مرستې شوي، یو شمېر زلزلې ځپلې شکایت لري چې کافي او لمرنه اړینې مرستې ورته نه رسیدلی. طالب مسولین دا ادعا هم کوي چې د امرست منظم او رڼې دي، خو د روڼتیا د برخیزین فعالین د زلزله ځپلو شکایتونو ته په پام نیوکه کوي چې د مرستو په ویش کې لومړیتوبونه په پام کې نه دي نیول شوي. دوی د غشان د مرستو کې د فساد د احتمال په اړه هم اندېښنې ښیي. نور جزئیات د فیروزی عزیزی په دغه مفصل رپورت کې.
د افغانستان په ختیځ په ځنګړي ډول کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د اگست یو دیرسم شپې نه وخته مرګونی زلزلې له قربانیانو سره د لسکونو هیوادونو د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو مؤسسو او مرستندوی خیریه بنسټونو له مرستو سره سره یو شمېر زلزله ځپلې ادا کوي چې کافي او لومړنۍ اړینې مرستې نه دي ورسېدلې. د کونړ ولایت د چوکې ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکي وارث چې دای او د کورنۍ غړي یې په یاد زلزله کې ټپیان شوي هم شنبه د سپتمبر په 13مه یې ازادي راډیو ته وویل. دغه ولایت په نورګل ولسوالۍ کې رضاکار صابر الله هم په همدې ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې زلزله ځپلې لا هم بیلابیلو برخو کې ستونزو سره مخ او کافي اړینې مرستې نه دي ورسېدلې.
که څه هم حکومت مرستندوی ادارې او خیریه بنسټونو رسیدګي کړې ده، خو بیا هم د خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي. او اوس مهال چې دوی خوراکي توکو ته، همدارنګ غیر خوراکي توکو ته، بسترو ته، خیمو ته، لباس ته، د ژوند د سهولت ټولو اسبابو ته اړتیا لري. دلته هوا نسبتا یخه ده، د شپې کمبلې ته، توشک ته، بلستنې ته اړتیا ده.
مخکې تر دې د خاص کونړ په ولسوالۍ کې هم یو شمېر زلزله ځپلو په ځنګړي ډول میرمنو ازادي راډیو سره خبرو کې دوی ته د لازم لومړنۍ مرستو او امکاناتو له نشتونه شکایت کړی و. دا شکایتونه داسې مهال دي چې په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف ادا کوي چې زلزله ځپلو ته کافي مرستې ویشل شوي دي. هغه د شنبې په ورځ د سپتمبر په 13مه ازادي راډیو ته وویل دوی زلزله ځپلو ته د مرستو د ویش او د دوی ستونزو ته د رسیدنې لپاره ځانګړې کمیټې او میکانیزمونه جوړ کړي دي.
داغه د فارغ چې دلته کومه هغه میکانیزم جوړ شوی، کومه طریقه او ته جوړ شوی، دا شفاف طریقه باندې هغه مستحقینو ته د رسولو نړۍ جریان لري. یو ترتیب خدا دی چې څوک مرسته راوړي هغه که نغدې او که هغه په سامان په شکل وي. هغه غوښتنه وکړي چې موږ خپل تقسیم او اجازت لیک ورکړو، هغه زمینه ورته موږ برابروو او هغه صاحب په خپل لاس باندې مرسته تقسیموي.
دویم ترتیب دا دی که هغوی وغواړي چې موږ دغه مرستې همدلته تاسو ته تسلیموو. د دغې لپاره کمیټې جوړې کړې دي. مزار دره کې ځان له د مسؤلینو کمیټې جوړه ده. البته زموږ چې کوم کمپونه دي ښکته نو هغې دپاره ځان له موږ کمیټې ټاکلې دي. نړیوالو چې کوم ادارې دي یا مثبتو سازمانونه دي یا خیره بنسټونه دي یا د دولت چارواکي دي. الحمدلله د دغه کمیټو د نظارت د لاندې ټول په هماهنګۍ چې وایم د دغه
مخکې په دې ولایت کې د سرې میاشتې ټولنې مشر عبداللطیف ثابت ازادي راډیو سره په مرکه کې زلزله ځپلو په ځانګړي ډول نورګر ولسوالۍ کې چې مسؤلیت یې دوی ته سپارل سوی زلزله ځپلو ته د لازمو مرستو او امکاناتو برابرولو ادا کړې ده. په کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت د ځایي مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ د اګست د میاشتې د 1.5 شپې ناوخته زلزلې د دغه ولایت څلور ولسوالۍ نورګل، څوکۍ، وټپور او چپدره تر ټولو زیاتې ځپلې دي. هاخوا په ننګرهار ولایت کې هم د زلزلې یو شمېر قربانیان چې کورونه یې په بشپړ ډول نړېدلي د مرستو آن ورته د خیمو د نه رسېدو له امله شکایت لري. د دغه ولایت د درینور ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته یې وویل
بس قرار ټوله ناسته ده، نه مرستې مې ترلاسه کړې. بس موږ د خیمه والو خیمه کوشي زوړ ترپاله مالې دی چې مرسته را سره وژنله دېره کې دېره قلا ګډه وډه خیمه زوړ ترپاله مالې خیمې راوړي.
خو ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احسان الله ساجد هم د شنبه په ورځ د سپتمبر په 13 ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې دوی هم د دې ولایت دوه زلزله ځپلو ولسوالیو درینور او خیوي ته د ستونزو د هواري د لومړیتوبونو د مشخصولو او مرستو رسولو لپاره کمیټې ګمارلې دي. د درینور ولسوالۍ مرستیال قاري بصیر احمد سهیل بیا په دغه ولسوالۍ کې زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو په اړه په همدې ورځ ازادي راډیو ته وویل
یوا د حوادثو ویسله یوا مخبل ورسوالی مقام کوم خلک چې زرغلات زرغ تکلیف پته رسیدلی هغه انشاء الله من په پوره ایمانداری سره مرسته رسو. او یو مشکل دا دی چې مطلب نو پوس زیات دی او مرسته په هغه بنیاد باندې لانی دی راغلی تر اوسه. اوس خیمه چې څومره راغلی مطلب هغه دوله په تقسیم سره توزیع شوې دي نو هر کور له خیمه رسیدل لږ مشکلات په دغه دي چې دومره خیمه نشته دی په دې چې مخلوق زیات دی او د مرستو لړۍ لکه ما ده.
خو د روڼتیا د برخې ځینې فعالین د زلزله ځپلو شکایتونو ته په پام نیوکه کوي چې د مرستو په ویش کې لومړیتوبونه په پام کې نه دي نیول سوي. دوی دغه راز د مرستو کې د فساد د احتمال په اړه هم اندېښنې ښیي. له دې ټاله د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسؤل عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل
کله چې مرستې عاجلې وي هماغومره عاجل میکانیزمونه د شفافیت او حساب ورکونې او نظارت په کار دي چې بدبختانه په افغانستان کې اوس موږ هیڅ ډول درېمګړی او نظارت نه لرو دی دغسې مرستو نه. نو دا ډېره معموله خبره ده چې هغلته په فساد ډېر وي، خلکو اړتیاوې په نظر کې نه نیول کېږي. مثلا په کونړ کې موږ ګورو په دې پېښه کې 89% د خلکو کورونه وران شوي دي، سرپناوې نه لري، هغلته د سرپنا جوړول دي. اوس دا سرپنا موږ کله څنګه تعریفوو؟ که سرپنا یوه خیمه وي خو دا سرپنا یو ډېر موقت شی ده، ولې هلته خلکو ته کورونه جوړېدای سي د ضرورت پر ځای باندې غیر اړین او غیر ضروري توکي.
دا چې طالبان حکومت تر اوسه له بېلابېلو هېوادونو نړیوالو سازمانونو دغه راز له مرستندویه خیریه مؤسسو او بنسټونو زلزله ځپلو سره ټوله څومره مرسته ترلاسه کړې او څنګه لګول سوي د طالبانو حکومت یوې بخبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان په ختیځ کې ټولې مرستې په دوو برخو ویشلې او په خبره یې هغه مرستې چې د دوی د حکومت جوړ کړي او بانکي حسابونو ته ورسي په زلزله ځپلو سیمو کې د دوی د ګمارل سوي کمیټو لخوا پر خلکو ویشل کېږي او که مرستندویان یا مؤسسې خپل غواړي وویشي دوی ورته لومړیتوبونه مشخص او سهولتونه برابروي. خو سرچینې د دغو مرستو د ټولیز رقم یا اندازې په اړه جزئیات ورنه کړل. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم پرته له دې چې ډېر جزئیات ورکړي د سپتمبر په 8 په خپله ایکس پاڼه یوازې د 40 هیوادونو د بیرغونو په شریکولو سره په یو بیان کې د ګڼو مرستندویو هیوادونو او ادارو لمرستو او خواخوږۍ هرکلی او مننه کړې وه. د یادونې ده چې تر اوسه ډېریو هیوادونو مرستندویانو سازمانونو او بنسټونو د خپلو زرګونو لکونو او ان میلیونونو ډالرو مرستو اعلانونه کړي او یا افغانستان ته د رسولو پر مهال ویډیوګانې او عکسونه په خپلو رسمي پاڼو خپاره کړي دي. خو د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو دا مرستې رامنځته سوي ناورین لپاره کافي نه دي بللي. ملګرو ملتونو د افغانستان د خطیز د 500,000 زیاتو زلزله ځپلو لپاره د نږدې 140 میلیون ډالر مرستو غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سپتمبر په 9 وویل دوی د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سره د مرستې په خاطر 109.6 میلیون ډالر بودیجې ته اړ دي چې د کال تر پایه پورې 415,000 زیانمنو کسانو ته د سرپناه، اوبو، خوړو، ساتنې، زده کړو او کرنیزو مرستو په ګډون 100 برخو خدمتونه برابر کړي.
facebook.com/azadiradio د آزادی میلمه.
لیکوال، شاعر او هنرمن مستان روشن، ډیر مننه چې مرکه لپاره مو د ازادۍ رادیو بلنه ومنله. غواړم په سر کې اوریدونکو ته د خپل هنر په اړه معلومات ورکړي. عمر مو څومره ده او په دې عمر کې مو څومره برخه هنر ته ځانګړې کړي او په هنر کې مو تر اوسه کوم د پام وړ کارونه کړي؟
خوشحالم چې سس ملمه یو ما سس په برنامه کې شپږ سلویش یا و سلویش کال عمر به ولرم.
او په دې عمر کې شپږ څلوېښتو کې څومره کال کېږي چې تاسو هنر ته مخه کړې او د هنر د سفر په مزل کې مو یا د هنر د شروع په مزل کې مو تر اوسه کوم عمده کارونه کړی؟
لودین صاحب مننه شپ سوال دی وکړ. خو اول شروع چې موږ کړی په کلی د نوالانو او عزیزانو ملګری سره په شوق په بندارو کې په میلو په کوزدو په وادو کې داسو بندارونو متللی او سازو سرو سره او سندرې وای دغه خپل خوشگزارنې مو کولې. بیا چې آرام آرام د هنر په مسیر او په هنر برسالت چې زده سوم پوه سوم چې دا خو شوق نه دی، دا خو یو رسالت دی، دا خو یو علم دی. موسیقي لودین صاحب ته وایم او اوریدون ته، موسیقي یو هنر نه دی، موسیقي یو علم دی. داسې علم دی چې وګوره په دې علم کې ادبیات سته، الهامات سته، احساس او امواج او فریکانسي سته، فیزیک او ریاضی سته، طول د شمیرو دی او د حرکات او د الهامات او د ادبیات څو علم د یو ځای سوی دی چې دا موسیقي تشکیلوي. دا یو رشته نه دی، څو رشته علمي رشته دی. د دې حرکات طول فیزیکی حرکات دی، د دې حرکات او اجرا کول طول ریاضی شمیر دی. مثلا په یو آهنګ کې یا په یو فلم کې لودین صاحب په زرها او نوت د موسیقي اجرا کیږي. په دې زرها او نوت کې یو نوت چې اشتباه وایي، غلط وایي، په دې زرها او نوت کې هغه یو نوت ځخه چې دا خپل په ځای کې نه یوما زبي ځای وایل څه ما به اصلاح کا. دا یو فلم دی ستا غوژونه تا ته وایي چې دا هغه ځای مثلا هغه ځای ژغ یا بو نوت د موسیقي یا بو فریکانس د امواج خراب و هغه باید چې اصلاح سي. دا یو اساس علم دی.
ښه، چې تاسو درک کړه روشن صاحب چې موسیقي یا هنر نه یوازې دا چې هنري کار دی بلکې یو مسؤلیت دی د ټولنې په وړاندې، د ولس په وړاندې. نو بیا مو دغه هنر یا دغه مسلک لا پسې پیاوړی کړ او لا مو پسې ګړندی کړ. نو وروسته چې بیا په رسمي ډول په مسلکي ډول هنر ته راغلی، د هنر ډګر ته، کوم سندرې مو ویلې؟ څومره سندرې؟ لومړنۍ سندره مو کومه یو وه او وروسته یو مو چې ویلې وي هغه کومه یو وه؟ او موضوع د سندرو یا د شعرونو موضوع په کومو مسایلو راڅرخېده؟ ځکه ما چې څومره معلومات کړي تاسو تر ډیره سولې ته، ټولنې ته، د ټولنې سوکالۍ ته سندرې ویلې.
لودین صاحب د موسیقي د لحاظ د خپل موسیقي د آلات او د لحاظ د اکاډمیک نه یم، زه اماتور یم او دومره زده یم چې خپل سندر د لپاره موزیک ووایم. دا موسیقي خو مول چې غته علم دی او د دې پوهیدو ډیر پانتونونه باید چې سړی وجرا به کې په یو څلور کال پانتونه سړی نسول چې موزیسیان به وسي. دا ډیره غته علم دی. او دومره چې ما از د سوي دي خپل د سندره لپاره کول شي چې هارمونیا یا بو کیبورډ و وایم او په استډیو کې اوس د ټکنالوژي چې په کمپیوټر کې چې اوس د سافټویر څخه استفاده کوي زه په کیوبیس کې یو نرم ابزار دی شات تاسو د رادیو کارمندان وو پیژنې په کیوبیس کې یو تقریبا و شپتا یا پیساده بلدیت لرم چې ارنج کوم ما او زه چې په دې رشته چې متوجه شوم چې دا خو یو غټه رسالت دی د انسانانو پیغام دی د صلح او د ورورولي او د یووالي او د مهرباني او د ترحم او اونر دی بیا ما په دې لارې چې شروع کړه اوله سندره چې ما وایلې دی پرازه د پرا ولایت ما په پرا رادیو کې د مواد مخدر د نکاریدو مبارک ما یو سندره وایلې دی زما ټول سندره چې دی شیرونه د خپل جوړو ما په پارسی ژبه په دری ژبه جوړو ما د دې لپاره چې په پښتو کې او په قاموس کې په مذکر او مؤنث کې ډیر او حال او گذشته ډیر پیچیدگی شته د دې لپاره په هغه ژبه په د شعر د لپاره لاس نه وایم چې خرابې ونه سي او دیگر نه کار مخدرا را مورفین تباه کرد نسل سبا را دا اولین سندره چې په پرا رادیو کې ما وایل دی بر سندره د فراد دریا سره د کوچه په سریال کې د افغانستان رادیو تلویزیون بغه ملی تالار که التما وایلی است د کار د پاره کار کار دنیا به انټرنیټ رسیده است ما تا به حال بی سواد ده په دریس سل دغه د شپارس کار ک ولس کال مخ ک د فرادریا سره په یو کنسرت کې ما اجرا کړی دی
او دغه سندره چې تاسو وایي تاسو تر اوسه ویلی دی شعر هم خپل کوي کنه د نور شاعرانو شعرونه مو پکې انتخاب کړی دي کمپوز برخه کې در سره څوک همکاري کوي کنه هغه کارونه هم خپل مختوړي
بس تر اوسه خو نو شعرونه ما خپل دي کمپوزونه ما خپل دي چا سره همکاري مونږ دي اخیستلې او موزیک بعض وخت اوس خپل شروع کړم چې موزیک کارن چې وکومه د مخه د ایرانی هنرمندانو ته او په کابل چې و مالته امان عثماني زما ډیر ملګری و شمو دوسیان دی هغه ته ما ډیر سندری مو ورکړی دی چې ما ته ارنج وکې خو نو بس بیشتر زه کوشش کوم چې خپل شعرونه وای د دې لپاره هغه شعر چې زه غواړم نور شاعران نه سول چې ما ته جوړ وکړي هغه جمله چې زه غواړم استفاده وسی هغه پیغام چې زه غواړم خلق ته واسطه ومه هغه آخري سندرونه چې ما وایلې دي دوه سندرې دي یو دغه دی چې گر خراسانم گر افغانم همینم کابل و بلخ و بدخشان هم همینم یو دغه دی یو بل دغه دی چه اگر بخوانم از چی بخوانم اگر نخوانم چرا نخوانم دا دو سندر آخرین سندر دی چه ما وایلی دی اوسم پر نور سندرون کار کوم یو سندر دغه دی حرف بزن سکوت را بشکن صحبت از صلح و صفا کن با همه عالم و آدم جشن همزیستی بپا کن
بله کله ناکله ډیر اسانه هم وی چې تزان ته شعر ولیکې بیا خپل سندره کې ځکه هغه شعر داسې درته لیکي چې تاسو سندره کول اسانه وی کنه کله ناکله د شعرونو خو هغه چپی وی ځینې کسان مثلا د نه چپو یا د یو لس چپو شعر خوایي غزل خوایي نظر دی ته چې سوار لس یا شپاره چپی وی یا هغه هجاګان وی چې په دری کې هجا ورته وای نو که تاسو ځان ته خپل شعر جوړوي بیا سندره کوي دا معنی چې یو څه خپل کار اسانه کوي ځان ته لمخ کې نه داسې شعر لیکي چې تاسو یې په اسانه وو ویلای سي ترنم کړای سي یا مثلا په سندره کې وایي شعرونه تر ډیره کومو شایانو متاثر سوي آیا دغه ناخوالی چې تاسو په تیرو څلور کرونه کې وګاللې تاسو په افغانستان کې وایي فعالیت هم درلودل افغانستان بیا لاړی هجرت هم که اوس په ګاونډي هیواد ایران کې هلته هم داسې هیواد دی چې د هنر موسیقي په کې ډیر قدر نشته آیا دغه حالات هم تاسو شاعري او تاسو دغه هنر متاثر کړی دی داسې سندري مهم ویلي چې دغه حالات مو په کې انځور کړی
خو نو لودین صاحب ټول ما سندرې دا پیام ورسره سره وګوره په دې موسیقي کې مثلا زموږ تاسو په افغانستان کې تقریبا لس کې دولس رشته موسیقي لرو چې په افغانستان کې مثلا د پانتون پر ریاست موسیقي کې دوی رسمیت لري، یو د لوګر ساز دی، بل غرنی پښتو دی، د غرنی ساز دی، د پښتو ساز دی، یو مخصوص خپل پښتو موسیقي دی، یو قوالی موسیقي دی، یو محفلی موسیقي دی، یو پاپ موسیقي دی، یو فولکلور موسیقی دی، یو موزیکال دی، دغه چې زنگ خطر او شبکه خنده چې وایي د موسیقی سره بس د تنظامیز پیامونه هسته ای، یو مارش موسیقی دی چې اردو پاوچ که استفاده کوي، دغه په دې ټولو کې هغه پاپ موسیقی چې دی جهانی دی، ټول خلق دنیا د نړۍ دغه پاپ موسیقي چې استفاده کوي. زه هم هغه پاپ رشته دنبال کړی وم، په هغه کې کار کوم. خو نو موسیقي یو دغه راپ موسیقي دی چې پیدا شوی دی، اول دوی د امریکایي تور پوستان راپ وایل دی چې داسې یو روان ساز دی، په دې کې ژر ژر خبرې کوي، خپل مطالب او خپل پیام مخاطبین ته رسوي. او ټول دا چې دی مبارزی دی، ټول چې د حقوق د انسانانو د ازادي بیان د پاره دی. خو نو هغه هنرمندان چې شو په دغه مسائل چې د رسالت په مسائل چې شو پرېږدي، دوی ټول هنر سیاسي کیږي او مردمی کیږي. په هر سندره کې مثلا دا آخرنی سندره چې ما ویل دی گر خراسان په پارسی دی، وګوره د شددي ټول شعر د تاته وایو ما. تعصب و جهل و نژاد و قوم پرستی همه حمله کرده است به تار پودم، زده بنیاد مرا ویران کرده، مرا آواره و سرگردان کرده، مرا شرمنده به پیش خلق و عالم زده، بی هویت و بی نشان کرده. این کدام رسم و فرهنگ است؟ این که بر من آر و ننگ است، ملت آزاده من تومه ایله و رنگ است. گر خراسانم گر افغانم همینم، کابل و بلخ و بدخشانم همینم، من نژاد آریانای کهنم، کندهار و غزنی و هرات و بامیانم همینم، مثنوی و معنوی گنج من است، مطلعهای شعر و آهنگ من است، این وطن با مردمان مهربانش افتخار و عزت و ننگ من است. دا از ما آخرینی سندره دی چې ما
واقعا چې ملي احساسات او د یووالي او یووالي ته غږ کول دا په کې لورای ښکاری. ښه، راته مونږ ویل چې له دې وروستیو تحولاتو نه کوم متاثره شوې سندره کراته شعر وایي، ایک شعر تاسو په ذهن کې وی؟ البته دا چې تاسو راغلی په افغانستان کې هنر باندې بندیز ولګید، موسیقي باندې بندیز ولګید، بیا تاسو راغلی راکډوال سوی ایران ته، په ایران کې هم تاسو وایي چې د هنر قدر نشته، د سندرغاړي قدر نشته. آی له دغه حالاتو متاثر کوم سندره یا کوم شعر مو لیکلی چې غواړي سندره کوي؟
سندر څه ودی لودین صاحب؟ سندر څه ودی اوس هغه هم ته دکلمه کومه. اگر بخوانم از چی بخوانم؟ اگر نخوانم چی را نخوانم؟ اگر گریزم چی را گریزم؟ اگر بمانم کجا بمانم؟ برای رفتن راه ندارم، برای ماندن جای ندارم، برای زیستن آل و هوای، برای خوردن نان ندارم. من از محبت چیزی ندیدم، از مهربانی نشد نصیبم، در جنگ و وحشت خسته گشتم، از صلح و وحدت هیچ نشنیدم. باید بخیزم، باید بتازم، باید خودم را از نو بسازم. من در بهاران سرد و خزانم، من در بهاران سرد و خزانم، اسیر ظلم جبر زمانم، ویرانه ساخته است میهنم را، آواره و بینام و نشانم. باید بخیزم، باید بتازم، باید خودم را از نو بسازم. لودین صاحب، ز یو انسانی ما په افغانستان کې پیدا سوم او غد سوم، دومره درس مو چی کړی دی، دومره زده یم چې لیک وکوم او خبر وکوم، ژوند وکوم، او اکادمیک تحصیلات مو نشته، اما دومره په دې شرایط کې ځان مو عیار کړی دی چې د کمپیوټر څخه استفاده کوم، د سافټویر څخه استفاده کوم، د نړۍ سره ارتباط لرم، د رسنوی سره ارتباط لرم، او دومره کول توانی دوم چې خپل ژغ دنیا ته ورسوم او مخاطبین ته ورسوم. اوس وګوره زموږ په وطن کې زموږ وطنداران زموږ عزیزان زموږ قومان راغلي دی، موږ ته وایي چې تاسو حق نه لري چې خبر وکړي، حق نه لري چې سندرې ووایي، حق نه لري چې په وطن کې پاتې سي، حق نه لري چې د وطن سره ولاړ سي. هغه څه ژوند چې موږ غواړو، هغه احساس چې موږ لرو، هغه موږ ته زمينه نه دي برابر. او دومره درد چې مثلا زموږ سره دی، دومره احساس چې زموږ سره دی، یو سړی چې د زموږ په ساته نه دی، ما ته راځي نصیحت کوي او پر ما باندې هلته راځي، هلته برنامه جوړوي. خو زه وایم وروره، زه و ته خو یو رقم یو، تام یو انسان، زام یو انسان یم، خو زه دا استعداد لرم، په دې لار کې زه کوشش کوم، په دې لار کې زه غواړم چې خدمت وکوم، په دې لار کې زه غواړم چې پیام ورسوم. خو تا ما نه منې، ما نه پرېږدي، تمام په د نورو په سترګې وینې، ته فکر کوي چې زه یو ګناهکار سړی، یو فاسد سړی یم، یو بد اخلاقه سړی یم. خو زه داسې نه یم، خو دا زما ټول کردار دغه دی چې ته اورې، ته وینې، د دګر سره د انسانانو دپاره، د سولې دپاره، د ورورولۍ دپاره، د یووالي دپاره، د مهرباني دپاره زه فعالیت کوم. خو ما ته اجازه نه راکوي، ما ته وایي چې ته وپرسه د دې کار چې دا مسلک چې ته لري لاس واخه.
او دغه کومه ورستۍ سندره مو چې کړی، چیرې چې تاسو ماته ډیپلوما کړ، چې تاسو نه په وطن کې ځای لري، د پاتې کېدو لپاره هم هیله نشته، کې تیښتې د تیښتې لپاره هم ځای نه لري، بل اخر راغلی تاسو یو غراوی یا یو انتخاب کړی، راغلی گاونډي ایران ته. دلته په ایران کې مو څومره وخت وشو، او د کډوالۍ ژوند او هنر څنګه دواړه سره مخ ته وړي؟ ځکه کډوالۍ خو خپل ستونزې لري، په ایران کې فشارونه دي او دغه راز په کډوالو باندې ورځ تر بلې چاپیل اولويږي. تاسو دغه دواړه څنګه سره مدیریت کوئ؟ ځکه تاسو داسې ښکاري چې په کډوالۍ کې په سختیو کې هم هنر نه دی هېر کړی او خپل مبارزې ته ادامه ورکوئ.
لودین صاحب، دا مبارزی چې زه کوم، فکر نه کوم چې په ټول افغانستان کې دومره سختی، د مادي سختی، د مسایلو، د اقتصادي دومره سختی ولري. زه په ایران کې دوکانداری کوم، زه خپل دم دوه درې میاشتې چې په دوکان کې هم نه زوم، شارت هم نه زوم، بیریجم چې ما بوګیر نه کې، دیپورت بنه کې، او زما کډوالی هم چې سوي دي، دا زما د هنر د پاره سوي دي. زه کم سیاسي مشکل په وطن کې نه لرم، کم خیر ملي خیانت مو نه دي کړی دي، چا مو نه دي وژلې دي، چا زما سره مشکل نه لري، د طالب سره مشکل نه لرم. یوازنه زما ټکر د طالب سره دغه دی چې هغه زما د هنر مخ نیولې دی، زه خپل د هنر د پاره هغه وطن مو پریسي و دي، ماجر سوي هم د دې لپاره چې دا زما رسالت دی. زه پنځه ویشت کاله په دې مسله کې مفعالیت کړی دی، دومره ما ځان آماده کړی دی چې زه کولی شي چې نور بشر ته، نور هیوادونو ته پیام ورسوم چې راسي، موږ تاسو ټول انسانان یو، په یو صلح او ورورولۍ په دې نړۍ کې ژوند وکړو. خو نو متاسفانه زموږ په وطن کې پنځوس کال دی چې جګړه روان دی، د هیچ چا ارزښت چا نه مني. هر چا چې ټوپک ورسره و، نفر ورسره و، زور درلو، هغه حاکم دی. هر څوک چې دغه د لاسه کیږي، ستا په سر کیږي، هیڅ خدمت او خدمات هم تا ته نسول چې وکړي. خو نو راسه ته گزاره وکړه. دلته څلور کال دی چې زه خپل کورنۍ سره په ایران کې راغلی وم. لودین صاحب، د ایران د پیسو سره 100 میلیونه تومنه زه د پیدا ویزی پیسه ورکړی وم. 100 میلیونه تومنه دا به ډالر بوي کې 1000000 ډالر به کیږي.
بله بله، له بده مرغه چې نه یوازې تاسو بلکې زرګونه نور افغانان هم په ورته برخلیک په ګاونډي هیوادونو کې، البته لزګونه زره پراته دي، ژوند ډیر په کړاو تیریږي، او راستر بل په فشارونه هم زیاتیږي، او بیرته افغانستان ته ستنول کیږي. افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې د کار روزګار شرایط کم دي، او دغه راز د مشتدن امکانات هم کمزوري دي. روشن صاحب، راځي چې لږ زره عمومي خبري وکړو، او تاسو له شخصي ژوند او کار لږ زره اخو لاړ شو. تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو ټولنیز رسالت په غاړه لري، او 25 کاله مو کار کړی دی، او غواړي چې اوس خپل پیغام نورو کسانو ته ورسوي، یا نورو کسانو ته د پیغام رسولو دغه ورتیا درکې پیدا شوه. طالبانو هنر، موسیقي دا منه ګرځولې، البته موسیقي منه ګرځولې په افغانستان کې. تاسو فکر کوئ ټولنه ولې موسیقي ته اړتیا لري؟
وګوره لودین صاحب، یوازنۍ ژبه پدی دنیا یوازنه ژبه پدی دنیا دا موسیقی دی چې هیڅ تعصب او تبعیض پکشي کې نستا. په موسیقی کې په یو اوکتاف کې دولس نوتونه سته چې و نوت دی و ناران دی پنځه مادی دی چې دا دولس نوت دی. موږ تاسو افغانستان پاکستان هندوستان ساریګاما پدانیسا وایو، ایرانیان دوری می فاصله سی وای، او په انګریزي ژبه کې سی دی سی ای بی ای اف جی وای داسې نوم دی. په دې یو اوکتاف دولس نوتونه کې او شپږ نیم زره ژبه دی په دنیا کې، پنځلس زره دی، شل زره دی، لس زره دی، زر دی، او دا د انسانانو ژبه او نور د پرندگانو د طبیعت او د باد او طوفان او باران او رد و برق او د ټول په دې طبیعت او په دې کیهان هر څو چې موجودیت او کتله سره او د دې موسیقي سره گزاره کوي، او دا موسیقي د دې ټول سره خبرې کوي. ګر سره په دې کې هیڅ تعصب او تبعیض نشته. انګلیسی زبان هم د دې دولس نوتو سره خپل ژغ پورته کوي. پارسی ژبه، اردو ژبه، پښتو ژبه، ترک ژبه، عرب ژبه، په دې ټول نړۍ هر چی ژبه د انسانانو، د حیواناتو، د پرندگانو په دې ژبه کې د دې سره بس یو لار دی، یو نوت دی ورسره خبرې کوي. د طبیعت ژبه دی، او بعضی هنرمندان او بعضی مورخین وایي چې دا د خداوند ژبه دی موسیقي، د دې لپاره چې د هیڅ چا سره تعصب او تبعیض نه لري. هیڅ هنرمند د موسیقي یا د سینما یا د نقاش یا د نویسنده تر اوسه د چا وین توی نه دی کړی دی، قتل نه دی کړی دی، ملي خیانتونه نه دی کړی دی، جنایت نه دی کړی دی، بشري جنایتونه نه دی کړی دی. همیشه دوی هر چا خپل په مسلک کې، خپل په رشته کې، مسلک ما رشته چې دی ملي او حماسي او انساني رسالت دی. زه کوشش کوم چې د سولې او ورورولۍ او شفقت او مهرباني او مبارزه لپاره پیامونه ورسوم. یو بل هنرمند بل غواړي چې خلکو په یو اتاق په یو بندار کې شاد ووسي، یو بل هنرمند غواړي چې خلکو خنده به وکړي، یو هنرمند غواړي چې مذهبي خلک ته ځان شاوخوا کې ټول کې د پیامبر دباره کې سندرې وایي، د خداوند دباره کې زنده سندرې وایي، د اعصابو په باره کې سندرې وایي. خو هر یو خپل مسلک خپل هدف ته دنباله خپل پیام رسوي. خو نو زما نظر دغه دی چې موسیقي یو جهاني ژبه دی.
طالبان له هنر سره مخالفت نه کوي، له شعر سره مخالفت نه کوي، فقط د دوی مخالفت البته فقهي مسله ده چې دوی وایي چې خپل د موسیقي غږ او دغه د موسیقي اواز یا میوزیک په مجموع کې دوی وایي چې په اسلام کې معنی ګرځول سوی دی، او د نبی علی سلام هغه حدیث راوړي. که څه هم دا موضوع چې موږ علما او ناوریدلې اختلافي موضوع ده، ټول علما په یو خلو نه دي چې موسیقي د حرام وي. ځینې وایي چې حرام ده، بیا ځینې وایي چې نه، موسیقي لکه څنګه چې د طالبانو لخوا تعبیر شوی، تفسیر شوی، هغومره حراموالی په اسلام کې نه دی راغلی. په هر حال هغه موضوع به پرېږدو. علما ته دغه طالبان یا د طالبانو پلویان یا افغان ځوانان چې دا مهال مشاعرې جوړوي، په مشاعرو کې مثلا دوی زی ترنمونه کوي، موسیقي ورسره نه وي، اما خپل شعر ترنم کوي، سندریس کوي. دغه راز د ودونو په محفلونو کې دوی مشاعرې جوړوي، هلته دوی ترنم کوي. د هغه ترنم چې پکې موسیقي نه وي، او د هغه ترنم چې موسیقي ورسره وي، د موسیقي آلات ورسره وي، د دوه ترمنځ توپیر څه ده؟ او آیا د اوسنۍ وضعیت چې په افغانستان کې روان ده په موسیقي باندې فکر کوي ناوړه اغېز کوي، او کنه فکر کوي موسیقي او هنر د هر څه پر خپل ځای دی، فقط بڼې بدل سوي، اوس موسیقي ورسره نشته؟ ځوانان راځي بدون د موسیقي نه خپل غزل زمزمه کوي، د کلمه کوي او ترنم کوي.
ولودین صاحب خو نو حبیب رحمان ګلون هغه سندره خو باوریدل د غلکان چې وایلې دی. خو نو اوس ویني چې طالبان چې سندره وایي، خپل ترانې چې وایي، نور اندوالان د خپل ګلون سره د ریتم پر ځای جاخ پورته کوي، حال هول کوي. خو تا نه دی اوریدل هغه خو موسیقي دی. موسیقي جاخ ته وایي، هر جاخ ته موسیقي وایي. د هر د باد جغ موسیقي دی، د حیواناتو جغ موسیقي دی، د باران جغ موسیقي دی. خو موسیقي دا د طبیعت ریتم دی. هر موجود خپل ځان سره موسیقي لري. خو نو بی موسیقي نه کیږي. لودین صاحب اوله پیره چې د امارات راغلی، په اوله پریس کانفرنس د زبولا مجاهد خو نسو، ماته چانس برابر نسو. په دومه پریس کانفرنس کې زما ځان ورسول په دغه کاسر مرمرین کې د مجاهد صاحب سره ما مصاحبه وکړ چې مجاهد صاحب د هنرمندان د موسیقي او سینماګران آینده به څنګه کیږي. شاید چې تاسو هم دا مصاحبه اوریدلی وي. خو نو مجاهد صاحب وایي چې هر څه چې شریعت به ووایي. بیا زه دوه پیره زه تللی وم اطلاعات فرهنګ وزارت کې، هلته معین صاحب د فرهنګي د طالبانو فکر وکم چې د سید صادالدین آغا په نامه و د قندار و، دوی ته ما تللی چې ما تو چې تاسو کوم ما چې زما ستان روشن نومې جمعې او تندرغار ما ما تو چې څه زده ده رباب دی زده هارمونیه که تابله دی زده ده ما ول چې زه د کمپیوټر سره کار کوم او موزیسین یم. د دې په بغل کې بل طالب مولا ناس او ما تو چې دی پسې ما ګرځا ورته په پتو خپل شو بابا کما ما چې مولوی صاحب زه شوغی نه یم، زه یو ملي سندرغار یو حماسي سندرغار یم، زه غواړم چې خپل ملت ته پیام ورسوم او د موی فرنګیا پو سره ما تو چې تاسو ښه خبرې کوي ول چې موږ د جاوید افغان په نامه یو چا د افغان فلم پریاسات کې موږ ګمارېدلی یاس اوس موږ پاتې یو چې موږ غواړو چې تولید وکړو، فلم جوړ کړو، سریال به جوړ کړو، اوس موږ پاتې یو چې څنګه به وشي. امارات خو ښځه ته اجازه نه راکوي چې په فلم کې راسي او په فلم په سریال کې هم چې ښځه نه وي هغه فلم کو نتیجه نه راکوي. بیا ما ویل چې موین صاحب یوازې د ښځو نبود په فلم کې مشکل څنګه نشته چې د موسیقي په یو فلم په یو تصویر چې موسیقي به نه و د موسیقي مات چې نه وي هغه مړ تصویر چا نه ویني، هغه خو مخاطب ته هغه لیدون ته استلی کوي چې موسیقي ورسره نه وي. دا خو لازم او ملزوم ده، او موزیک او تصویر دا لازم او ملزوم ده. یوازې دوی با چې یو ځای به وسي وګوره ستاسو رادیو یو بګراند لري، د ازادي رادیو یو بګراند لري، هغه یو موزیک دی.
بله
هغه موزیک استوس خبر استوس اخبار یو موزیک لري، هر برنامه یو موزیک لري. استوس اوریدونکو په هغه موزیک کې پیږي چې دا موزیک د کوم برنامه د کوم خبر بګراند دی. په تلویزیون په تصویر کې هم دغه څه دی. خو نو دا ټول لازم او ملزوم دی، ضرورت دی، دا په تعصب نه کیږي. هغه هنرمندان چې مثلا فحشا کوي، هغه هنرمندان چې مثلا مبتذل موسیقي هنر لري، هغه نه باید چې دا هنرمندان چې روغ هنر لري ورسره په یو سترګې وبي.
کور ودان روشن صاحب ډیره مننه، سلامت اوسئ. دا چې د ازادۍ رادیو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې را سره حاضر شوي کور ودان، بس ستاسو یو سندره او رول اوریدونکو سره هم مخخه کوو. کور مو ودان، تر بل خبرونې مو علامل شه.
شد افغاندمون سرکش و ایرانگرم، نی من اتم را ساختم، نی تانک و ماین را ساختم، نی من اتم را ساختم، نی تانک و ماین را ساختم، نی من صدای هسته ای نی روین را ساختم، نی من صدای هسته ای نی روین را ساختم. باستار خاک میهنم در آسمان این جهان، بنیاد ظلم را مشکنم، من اصل تاغوت شکنم، باستار خاک میهنم در آسمان دو وقت بگذر و نوم داغونن جوڑیگی سما سرس پر لیستا گلونن جوڑیگی وقت گزارنوں میں داغ نہ جڑی گئی سما سرس
زما سرس پر لے استا گلو نن جڑی گی
زما سرس پر لے
سرس پر لے استا گلو نال جڑی گی
سرس پر لے
وقت گزاروں